درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې سالم محمد صالح میکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کړي، زه اسمت څاروان مو د دې سات خبرونو ترابولم. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتل چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د اروپای ټولنې مشرانو له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته په لمړنۍ غونډه کې پر دفاعي مسئلو خبرې وکړې، او ترکیې او آذربایجان ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتل چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برښنا شرکت وایي که دا پیسې په درو میاشتو کې ورنکړل شي، پر افغانستان به برښنا قطع شي. د بلومبرګ له راپور سره سم د اګست له 15مې چې طالبانو واک ترلاسه کړی، ګاونډیو هیوادونو ته د برښنا پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان تر اویا سلنه زیاته برښنا وارداتي ده. افغانستان ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته د برښنا د مصرف لپاره د میاشتې عموما له 6 تر 15 میلیون ډالر پور ورکوي. د افغانستان برښنا شرکت سرپرست صفی الله احمدزی نن وویل ګاونډي هیوادونه ممکن ژر پر افغانستان خپل برښنا پرچاو کړي. دی وایي له ملګرو ملتونو غوښتي چې د بشري مرستې په توګه دا پیسې ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازولي په کندوز ولایت کې د نجونو د شونځیو د پرانستل کېدو هرکلی کوي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونې په کور کښېنولي، او ویلي دي چې د نجونو لیسې به وروسته له دې چې یوه لایحه یې ورته ترتیب کړه پرانستل شي. په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپله ټویټر پاڼه کښلي دا خبر چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځیو دروازې پرانستل شوي مثبته نښه ده. هیله لري چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانستل شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د راپور له مخې طالبانو یوازې په خان آباد ولسوالۍ کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12مه زده کړې وکړي. د کورنۍ چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانستلو له اعلانه یوه ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شوي چې د پاسپورت تقاضا وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ مخه ونیسي. طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت توزیع به د شنبې له ورځې پیل شي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د پاسپورت او تذکرې دفترونه تړل شوي دي. طالبان وایي تیره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختریزي ډلې څلور غړي ژوندي نیولې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالۍ په پشه یي سیمه کې د دغو کسانو تر څنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلې دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 9 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان هم ژوبل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا تېره شپه د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په قلعه اخوند سیمه کې د کوز کونړ ولسوال د موټر پلاره کې ماین وچاودی د چله کبلې ولسوال حمزه او درې تنه نور ټپیان شول. تر اوسه پورې د دوړو پیښو مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. لبلې خو نه پیژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم مباشه. د لغمان ته اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغی ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یو جامع جماعت خطیب نور الوهاب د لمانځه پر مهال وبشت. د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دی ویل شوي. د پیښې مسؤلیت هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه. د سلووینیا په بردو ښار کې د غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشیزي او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبري وې. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د وروستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول بحث وشو. د غونډې له پایله مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
I'm convinced that we need to strengthen
زباور لرم چې موږ باید د اروپای ټولنې په کچه خپل دفاعي همکاري پیاوړي کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمن ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وبشت غړیو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشیزه نن د تلې په 14مه په پام کې ده. استرالیایي لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د شزو د سپورت مخالفت کوي له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا وایي که هغه راپورونه تایید شي چې طالبانو په افغانستان کې د شزو پر سپورت بندیز لګولی دی د نومبر په 28مه به له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره میاشت وویل چې د شزو سپورت ته ژمن دی. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شایي د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. نړیوال بانک نن د اروپا او منځنۍ آسیا د اقتصاد په اړه په خپل نوي راپور کې وویل چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اقتصادي وده په 2021 او 2022 کلونو کې د بایو د جګېدو له کبله د لوړې کچې له انفلاسیون سره سره شایي د پانګونو او اقتصادي فعالیت په مټ په سلو کې 4.3 وي. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقره او باکو د نګور نقرباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپل اړیکې پراخي کړي دي. ګډ پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمی پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمرینونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته د آذربایجان په نخچوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دوړو هیوادونو موتریزي کوماندو هوایي ځواک او بي پيلوټ الوتکې برخه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر افغانستان
میکروفون ستاسو دوی بجې او اته دقیقې دی. مایکروفون ستاسو پروګرام ته شرغلاس. نن په افغانستان کې د لوږې او بیوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو نن په خپلو تازه څرګندونو کې اټکل کړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د دې کال تر پایه شایي د خور ځواکۍ له ستونزې به کړېږي. د دوی په خبره له دې جملې 1 میلیون ماشومان د ناکافي طبي اسانتیاو او لوږې له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د لوږې په اړه اکسفام مؤسسې په چونګاش میاشت کې په خپل راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې دا مهال 155 میلیونه وګړي د خوړو د نشتوالي له بحران او یا هم تر دې سخت وضعیت سره مخامخ دي. دا شمېره د تیر کال پرتله 40 میلیونه زیاتوالی شي. اکسفام په خپل راپور کې زیاتوي چې د دې کسانو له 3-2 برخې له دې کبله لوږې سره مخامخ دي چې هیوادونه یې په جګړه یا هم کړکیچونو کې ښکېل دي. په راپور کې افغانستان په همدې ډلې کې د سر هیواد یاد شوی چې تر 1.5 میلیونو زیات کسان چې د دې هیواد وګړو په سړی کې 240 برخه جوړوي د بحران په کچه للوژیا تر دې هم له بدتر وضعیت سره مخامخ دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خبرولو سره اعلان کړی چې 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو 2 ماشومانو یو له خور ځواکۍ کړیږي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتو په جنیوا کې د یوه کانفرنس پر مهال مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر تیره میاشت ویلي اوس د دغه سازمان لومړیتوب بې ځایه سویو ته د لومړنیو مرستو رسول دي چې ماشومان یې له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي ویلي چې دا مهال دوی له 450 ولسوالیو څخه نږدې 300 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به ډېر ژر د مرستو لړۍ پیل شي. تیره میاشت مخکې له دې د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپریږي. د دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ژمي له راتلو سره 200 میلیونه ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. مایکروفون ستاسو پروګرام کې له اوریدونکو هم اوري چې دوی څه فکر کوي چې روانې بې وزلۍ دوی څومره اغیزمن کړي او له دې ستونزې څخه د وتلو لارې چارې څه دي. اوریدونکي کولی سي چې زموږ دوی نړیوالې شمیرې فعالې دي چې دوی ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1501. اوریدونکي کولی سي چې د سکایپ لارې هم په څو شیبو کې زنګ راوهي. د سکایپ ادرس مې دی ازادي ټکی رادیو. د څو اوریدونکو نظرونه اورو چې د بېوزلۍ، د غرض د بیکاري، د زیاتوالي او فقر په اړه څرګندونې کړي.
زموږ کارمندان او خپل معاشات تقریبا لس نصف کېږي چې باندې تېر تاریخ په وخت کې هم او اوس هم معاشات مې محفوظ کړي. هغه مو زیات څه له مخې د غربته سره مخکې نو هیله مې دا ده د مربوطه شاته چې زموږ معاشات هم وخوري، ځکه چې خلک ډېر په غربه کې اخته دي. مننه هیله مرګ.
فوزاد واسی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ته تاسو پیغام کړم. څنګه دا د ورور دلته د میوند ولسوالۍ ته مرست راځي؟ مرستې مستحقو کسان ته نه دي رسېدلې. هغه کسان ته ورسېدلې چې یا د تاریخ کوم ملګر وي یا په شتندران کې پرېدل، په شیک سلام کې پرېدل. دا غو سب نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک، مسکینان خلک هغه لته تکړېدل. هیڅ نه نوم نشته کړی دی نو مسکین ته مرسته رسېدلې.
السلام علیکم. ازادی رادیو ټول کارکونکو ته محترم دوا تقاوتو د مایوبی ما ماش ولین ورکی دی لا زانت ملایان وی سل رحمین لری خلق ټول وګی ناسی د دې پراتک سره ټول خلق وګی شو د پیغام ولین سفتوی والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاد بچی د پنهار ولایت خدا پیغام کړم. څل تورور د شانه دوه ګرامي د وړ ګران د وړ ګران چې یو پټ ګران خلک سړي دي زمان دي صحیح شو ته نه لري. ما طالبان څه خدا خوښ لري چې د میوان ور سالي د سترای د خلک سره کوم کو نو خلک دې په بد خلک
یو خلک د مرز څخه به یو میاشت سپاره وکي. دې ته باید کارونه ورته پیزا سي. دې ته باید د کارونه سره وخت ورته مسایل سي چې دې ته کارونه پیزا سي دراغ ساته پوری چې دې کارونه لري برات څخه دې ته خپل چرشمې نه ورته. دې باید خپل کار ولري، خپل وظیفه ولري، خپل هر کار چې دې هر دنده لري هغه باندې دې سره کومک وسي چې دې خپل آینده سره آینده خپل په شو ودرېږي.
السلام علیکم. زه عبد الله احمد د هلمند ولایت څخه د سیلو لوسالین ځینې مرات نه غوښتنه ده چې سیلې راته پیر ته وچوي چې په ان سامه نه دای چې بغلا نه غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستان کې الله رسول دی ای او خلک به आवाज لري او بل خو شان نه ګران شي نو دې مسولیت به خدو چا په غاړي ویل دې خلک ته توجه نه کوي ویل دې اقتصاد توجه نه کوي خیر دې به یې لږ کنټرول شي ډېر سخت حالات سره خلک مخامخ دي. السلام.
زه جاید افغان يم. همدار زه د میوند ولسوالۍ څخه درسره پاری کوم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به ډېرې لوړې شوي دي. خدا دا توان چې یوه ډبه غوړي په 200 کالداري دي نو دا 200 کالداري د یو غریب لپاره بیخي ډېر ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو به یې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږ دي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې په هر شي ته نرخ کښېږ دي او په ډېر دغه سره کښېلو ته
زما مشر زیو او هغه م وپات شو او نور م د ګټې وټې هیڅوک هم نشته دی الله سره م شته دی نور م هیڅ هم نشته دی د خدای تعالی غریبانان سو واړو ماشومانان را ته ژاړي او د لږې نه د تندې نه
تقریبا شل پنځه ویشت شدې مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایم را باندې را د غاړې را او ټول کارګر چې دي ولا کار وټل خرچه نه لري
ورځنې ته راشم ورځنه نشته دی کاروبار نشته دی ای کور بچت خو پرې دا والا کې د بچو نو پیسې لرو دی وټل پیسې والا کې لرو
کلات دې زیات دی دا اوس موږ کار کې واته شاګردان مو مخ کار کول او کار نه شامل نه اوس درې شاګردان کاروبار خراب دی سره بي هغه شاګردان مصرف نه پوره کوي سره نو مجبور شو هغه کوم شاګردان چې موږ سره د مطلوب او هغه مو کم کړی دي
دا ستونزه ده یعنی واته درا دغه مصرف وګو بي د نشکړ درو نشو کار دی ولې مخ ته سړی یو کیلو کباب ورو اوس هغه پاون نور نه څه شي یعنی دا
مایکروفون ستاسو پروگرام کې مو د څو اوریدونکو نظریات واوریدل چې تر ډیره په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه کول یا همدا چې په افغانستان کې کارونه نه پیدا کیږي عواید کم سوي او دې ته ورته نورې ستونزې د پوهنتون استاد عزت الله پیژند هم را سره په تماس کې دی. پیژند صاحب تاسو هم د بې وزلۍ له منځه تلو او د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا په اړه ځینې څېړنې او لیکنې کړې دي. ستاسو نظر څه دی چې ولې په افغانستان کې ورځ په ورځ د بې وزلۍ اندازه زیاتېږي؟
سلامونه تاسو ته او د راډیو درنو اوریدونکو ته. فکر کوم چې دغه موضوع یو پراخ اقتصادي تحلیل ته اړتیا لري چې زه فکر کوم د دغه پروګرام تر اوسه لپاره د کمبوج د اړخیزه توګه باندې د موضوع وڅېړو وتلې خبرې خو دلته چې څنګه موږ مخاطبین او ریدونکو دي او عام خلک دي زغورن نسبتاً د خلکو په چبه باندې وژغې جمع بحران اقتصادي هغه وخت رامنځته شو چې کله په افغانستان کې په خوانی حکومت د طالبان د خوا څخه په زور سره رنګ کړل شو او کله چې داسې حالت راځي یو نظامی بڼه هر څه د ژوند هر اړخ خپلوي نو طبعا د نورو موضوعات ترڅنګ اقتصاد هم ورسره ځپل کیږي او خلک بي ځای کیږي کاروبار درول کیږي او خلک واړي چې سیمه پریږدي او یو خوندي ځای ته ځان ورسوي. یعنی در هر څه مخ کې دلته د خلکو روحیات مهم دي چې هغه ځپل سوي دي او خلک د ورختۍ په حالت کې ژوند کې د بیلګې په توګه باندې تجار زړه نشه کوي چې کڅم د سرمایه ولري کڅم د هغه نسبتا لږ ډېر امکانات ولري چې هغه لږ یو ډیر امکانات باندې خپل اقتصادي فعالیتونه ته دوام ورکړي ځکه روح هندې ځپل سوی دي او هر څه د زور او د جبر او د توپک د مرمۍ په واسطه باندې تر لاسه سوی دي نو هغه خپل هنده په داسې حالت کې نامعلومه ګوري او هر څه په ټاپه باندې دروي د بیلګې په توګه باندې خپل کارکونکي رخصتوي تولیدات دروي او ورو ورو دغه حالت د ټولنې پر ټول کشورونو باندې په اقتصادي لحاظ باندې ناوړه اغېز کوي او اقتصادي بحران رامنځته کیږي. نو افغانستان کې عین حالت رامنځته شو او له بده مرغه دوام لري. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ چې کله په علمي توګه باندې د اقتصاد د بحران د رامنځته کېدو په باره کې خبرې کوو دوه مهم فاکتورونه باید لیاده ونه باسو. هغه تقاضا او عرضه ده. یعنی د توکو د پاره د خلکو غشتنه چې مثلا دی غواړي چې په دکان کې اوسه واخی او دغه په مقابل کې دی باید هغه څه چې دی غواړي هغه باید موجود وي. دلته د دې درڅنګ چې موږ ارزان لرو تقاضا مخکې د مخکې څخه لمنځه تللې ده یا راکمه شوې ده، او علت یې دا دی چې د خلکو په جیبونو کې پیسې نشته. ممکن په دکان کې په کلیو کې په بازار کې هغه څه یي چې یو څوک یې واخلي او هغه خپل ورځنی ژوند ته د هغه په واسطه باندې مثلا خوراکي توکي دي یا نور توکي دي دوام ورکړي، اما کله چې د رانیونکي یا پیرودونکي په جیب کې پیسې نه وي نو دوی تقاضا نه کوي د یو شي، او د دې په مقابل کې په عیني منفي اغیز پر پلورونکي باندې کېږي. کله چې د پیرودونکي په جیب کې پیسې نه وي نو پلورونکي ته هم د پیرودونکي د جیب پیسې نه ورځي او اقتصادي بحران رامنځته کېږي. دا یو څه هغه علمي فیصله سره تعریف دي د اقتصادي بحران رامنځته کېدو.
بله، مخکې نور هم پر دې موضوع باندې تمکیجو. په افغانستان کې وخت نه وخت ځینې ملي سوداګر او هغه کسان چې یو څه په واس پوره دي د بیوازلو کسانو د لاسنیوي او همکاري لپاره لاس پکار کیږي. یو هم مهرابالدین پاجواک دی چې هلمند کې د فکری تړون خیریه ګروپ مسؤلیت ورترغاړی دی. د یو ګروپ جوړ کړی چې د ګروپ له هر غړي څخه د میاشتې 200 افغانۍ راټولوي او په دې پیسو بیا بیوازلو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي. پاجواک، تاسو دغه فکر څنګه پیدا شو چې داسې یو حرکت پیل کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهرابالدین پژواکم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار یو تن اوسیدونکی. لومړی تاسو تخنیکی همکارانو او د راډیو ازادۍ د لارې سره ټولو هیوادوالو ته په ځانګړي توګه هغه غریب کورنیو ته د سار ماشام ډوډۍ نه لري سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چکر په هغه وخت کې زما سره نه بلکې د ډیرو هلمندوالو سره پیدا و چې کله بیا د غربت سره چا د سار ماشام ډوډۍ نه درلودله، یو کلیوال به و د هغو په لیدو باندې به ځورېدی. نو دغه چکر د ډیرو سره و، خو د دې فکر په اخلاق انځه به جرأت نکوم چې د دې فکر بنسټګر ځان وبولم، ځکه هغه کسانی بنسټګر دي چې زما سره په دې ګروپ کې اخلاصمندانه د خدای د رضا په خاطر او د دې خلکو غریبو د لاسنیوي په خاطر باندې همکاري کوله او دغه ډګر ته په ډېر مینه او احترام باندې رامخته سول. نو دغه فکر د ډیرو هلمندوالو د ډیرو هیوادوالو سره و، په خاص ډول زما سره و چې کلیوال به مو غربت سره زوریدل. نو مال کچیری یو تجار دا کار کوي کېدای شي دا نیمګړی ډېر مخونی او کچیری دا د ډیرو په ګډون باندې کېدای شي دا ډېر وخت پورې بقا پیدا کړي. نو د دغه فکر د تکمیې لپاره مو د پوهنتون استادانو، دیسو استادانو، عادي دکاندارانو، کلیوالو د دې سره مشورې وکړلې او بالاخره کوم دې نتیجې ته ورسېدلو چې هغه په اخلاص د وطن پرستۍ، خدای دوستۍ په روحیه باندې دې ته آماده سول چې د خدای تعالی د غریبو انسانانو سره بلا ریا او دې سره تفصیل سره همکاري وکړي.
بله، پژواک صاحب،
نه یوازې زما سره بلکې د ډیرو سره پیدا.
بله، د کندز یو ملي سوداګر هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې و، خو په وروستۍ شیبو کې ویل چې بل کار ورته پیدا شوی دی او نسی کولی په پروګرام کې برخه واخلي. پژواک صاحب، تاسو په هلمند غوندې یو ولایت کې یاست چې جګړو سخت ځپلې، نن سبا د بیوزلۍ اندازه څومره زیاته شوې ده؟ تاسو خو دا هر څه څارئ.
بله، او که اندازه د بیوزلۍ ده بیخي هغه ته رسیدلې ده چې دا چې کورنۍ وسم سره چې د سار ماشام ډوډۍ نه لري او زه ترې اندازې پوری چې خبرې یا ما ته زنګونه وي هغه بیوزلې کورنۍ د ګرانۍ د وجې سره او د داسې یو حالت د وجې سره چې کار نه پیدا کیږي کورنۍ داسې یو حالت ته رسېدلی دي چې خدای مکه د ماشومان او خپلاو دی او ته ولاړ دي. دا یوازې دا لامل نه دی چې دا تحولات رااله، تحولات هم یو عامل کېدای شي، خو په دې مخکې ډېره سخته وچکالي وه دلته هلمند کې. یوازې پر ښار باندې لښکرګاه ښار باندې حساب نه شي کېدلی. هلمند نورې ډېرې ولسوالۍ لري چې هغه ولسوالۍ زراعتي ولسوالۍ دي، لکه نادالۍ و، مرجا و، ناوا و، ګرمسیل و، او دغسې سنګین و، مساکله و، طرف هم زراعت وده کړې ده. نو په دې کې ټول هغه بزګر بیچارهګان چې هغه د وچکالۍ د وجه سه خپل مالونه خرڅ کړل، هغه هم د داسې غربت سره مخامخ شو. هغه چا چې مځکې درلودلې هغه هم په ډېر بد حالت کې ژوند کوي، یعنی اوبه نشته. تر ټولو لوی عامل یې وچکالي ده، او دا وروستۍ تحولات هم پر کار باندې، په ځوانانو پر بېکاري او په دوی باندې سخت منفي تاثیر کړی دی. کارونه نشته. نو دغه لاملونه دي چې په هلمند کې دغه د اجناسو قیمتونه لوړ کړي دي، بېکاري زیاته کړې ده، خلک ته ډېر اندازې پورې په تشویش کې اچوي.
بلې، دا په نور ولایتونو کې هم دا ستونزه خورا زیاته ده. په کابل کې دغه راز په نور ولایتونو کې د کور د سامانونو د خرڅولو لړۍ پیل شوې ده، چې اکثره کسان خپل د کور سامانونه په ډېره کمه بیه خرڅوي. ځینې یې ښایي یا بهر ته روان دي یا په خپله په افغانستان کې دننه د نورو توکو د رانیولو دپاره لاس او ګریوان دي د مشکلاتو سره. پیژن صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د روان اقتصادي بحران پر مهال څه کارونه باید وسي چې اقتصاد له دغه بحراني حالت څخه وژغورل سي؟
تر ټولو مهمه خو دا ده چې دغه حاکمه اداره چې ده اوس یې د واک چارې په لاس کې نیولې دي، دا باید د دغه حالت څخه د وټو لپاره یو واضح تعریف او یو واضح کړنلار ولري، چې زه فکر کوم متاسفانه تر اوسه پورې دغه یو شی دی نه لري. ځکه چې د دغه حالت څخه وتل په د مدرسو په طالبانو باندې نه کېږي، د حالت څخه وتل په نظامی کسانو باندې نه کېږي، د حالت څخه وتل د په اورپا کو باندې نه کېږي. زه فکر کوم د حالت څخه وتل یو منظم اقتصادي پلان ته ضرورت لري، او منظم اقتصادي پوهې ته ضرورت لري، او منظم اقتصادي مطالعه ته دایني حالت ضرورت لري، چې دغه څه له بده مرغه تر ډیره پورې په دغه اداره کې نسته. نو زه دا به یو معجزه وي که دوی وکولی شي چې د اقل تر 50% پورې دغه حالت دوی وکولی شي بدلون ورکړي. ځکه چې هغه کسان چې په کار پوه وو هغه یا ولاړل بهر څخه هیواد څخه بهر ته ولاړل، او یا دوی سره کار کول ته د بیلابیل لاملونو پر بنسټ پنج زړه نه شکي. د بل خوا څخه در دې چې ورتیر سو دوی اوس اصلا نه پوهیږي چې غواړي څه د نړیوال ټولنې څخه څه غواړي او دوی خپله څه کولای شي. تاسو وګورئ له یوې خوا څخه دوی سخت د نړیوال ټولنې د بهرنیو مرستندوی هیوادونو پر ضد باندې پالیسي خپله کړې ده، او لبل پلاوه په عین وخت کې دی د غوڅخه د مرستې غوښتنه کوي، چې دا خپل یو تناقض رامنځته کړی دی، او دغه سي پالیسي کدي همداسې دوام ورکړي. زه فکر کوم موږ نتیجې ته نه رسیږو. دی باید واضح وای چې آیا د نړیوال ټولنې سره مرستو او د غو سره همکاري ته او د غو سره ګډ کار ته آماده دي، چمتو دي کنه؟ که چمتو دي په کم په کوم شرایطو باندې او په کم چوکاټ کې، او د دې ترڅنګ نړیوال ټولنې چې کومې غوښتنې لري، آیا دغه غوښتنو د ځوابولو لپاره دی هغه ظرفیت او وړتیا لري کنه؟ دغه دوی پښتنې ته جواب زه فکر کوم یو څه د موضوع نور موږ دته نږدې کوي چې حل لارې ته ورسیږو. نو تر اوسه پورې دی داس یو یو نیت نه دی شوډلی چې دی په عین وخت کې چې د نړیوال ټولنې څخه د مرستي او همکاري غوښتنه کوي په عین وخت کې آیا دوی دغه غوښتنه ته منولو ته چمتو دي کنه؟ دغه سوال ته کدي ځواب وایي زه فکر کوم بیا موږ کولای شو چې اداخل امیدوار اوسو د آینده لپاره چې موږ کولای شو چې دغه اقتصادي حالات څخه د ملت وژغورو. خو در کوم ځای پورې چې دغه تیرو شلو کلونو راهیسې او دغه څخه مخکې ما د دې هغه ذهن او د دې پالیسي او تګلاره مطالعه کړې ده، زه فکر نه کوم چې موږ به دوی به وکولای شي چې ملت دغه حالات څخه وباسي. زه فکر کوم چې ملت
ستاسو تماس مم مداخله زکه وکړه چې اوریدونکو نړیوال شمیرې ته زنګ وهي مصرف کیږي او اوریدونکو پلان کې د دوی تورزو د بیوازلی په اړه دوی نظر اخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون تاسو پروګرام.
بله بله، سلام علیکم. سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو او مېلمنو ته. زما دغه مېلمنه خبرې زره دوم کله نه ردوم ځکه چې د دنیا متفکر راغی دلته افغانان تر ګوزو غریب کړ، تر ګوزو در بدر کړ، هغه فقط کار وکړ خپل پنځو انډوالان ته خپل ځان ته غلاوې وکړلې. دلته تعوت پکار دی، دلته ملا و امی و متفکر و ساینسپوه نه دی پکار، دلته چې دی وطن ته تعوت لري ژمنې هغه چې سړی پکار دی.
مننه ستاسو. مخکې یو صوتي پیغام هم خپور شو چې په هغه کې مو د بیوازلۍ په اړه شکایت کړی وو. د پروګرام میلمانه به حتما ستاسو د دغو څرګندونو په اړه خبرې کوي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به وو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. پښتون صاحب مهرباني.
بل سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
خبره خدای شي د سالیا سره چې په هر ولایت کې د افغانستان دا فقر اقتصادي وخت اکثر شدلې دي، نور به د ملت څخه لار ورکه، د ملت وزي دي، د ملت څخه قسم نور ده کده یو میاشت یو نیم میاشت دوه میاشت صبر وکي. دا شي انسانان څه سالیا سره په خدای باور وکه چې پرچاو په ډوډۍ باندې قدرت نه لري. دا په خواني اراکین چې په هر کې ناس و هغه خو ماړه و، د ملت حاله نه و خبر، د مظلوم د حاله. دا ورسنی هم شاید دوی په هر کې یو شی ولري، دوی به د خوړلو ډوډۍ ولري، ولیکن ملت شی نه لري. زما خبره دا ده چې کچیر دوی نړیوالو سره هغه د دوی موافقت نامه چې دوی امضا کړه، دوی به شاید د نړیوالو سره یو وعدې کړي وي. نن جهان د دوی سره هغه واده غواړي، دوی د جهان سره واده غواړي. په مابین کې ملت نن د سیاست ښکار دی. نو زما پر طالبانو باندې هم غږ دی چې نور پر دې ملت باندې زړه وسوځي، د نړیوالو سره سازش وکړي. او زما پر نړیوالو باندې هم غږ دی، دغه پیسې چې دوی کنګل کړي دي، نه تجار کومه کړه سره کوي، نه انجو کومه کړه سره کوي، نه معاشه کومه کړه سره کوي. اگر موږ کنګل شوي پیسې چې دوی کنګل کړي مونږ نه کړي دي، دا تر ها د ایبت الله خو نه دي، د متکی صاحبو د لا برادر خو نه دي، نه د اشرف غنی هم نه، دا د دې ملت مال دی، دا بیت المال دی، دغه کړي دي مونږ نه کړي دي. نن یې زور ملت وړي، نو په دې کې د تاجرانو پیسې هم شته. نن که زه یو ملي تاجر ته هم چې زما سره کومه کوکه هغه لوی صاحب ما تر شرکتونه دوه پیسې نه راکوي، نو ډوډۍ اوړه نه راکوي، غوړي نه راکوي. نن زه تاجر ته هم نه سوالي، مخیره ما سوته هم نه سوالي. او هغه بشري مرستې چې په کومه موده کې زموږ سره کېږي، موږ مخکې یو د غدر لورې چې امارات به زموږ سره کومه کوي، دا بشري مرستې راځي اوس هم پر وایي سوبه تقسیمېږي.
ډېره مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو د پروګرام ملمنوات من لزان سره یاداشت اخیسته دی. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو د پروګرام د موضوع په اړه. نن مایکروفون ستاسو پروګرام کې د بیوازلۍ د زیاتېدو په اړه خبرې کوو. یو اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو تماس رخصت وي.
السلام علیکم.
نبی ولا
زبر خبرې
کوم صالح. مهرباني وکړئ ساس आवाज اورو.
مننه کوم صالح صاحب. زما په نظر کې چیرته په یو هیواد کې لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې یعنی دا که چیرته په یو هیواد کې د کار کچه نوي فیصد کمه سي، یعنی څومره چې ضرورت یې او همداشان دومره ګراني سي لکه اوس اتیا فیصد، یعنی پنځوس فیصد تر مخکې ګراني پېښه شوې ده، نو په هر هیواد به اغیزه کوي، پر اقتصاد ناوړه اغیزه کوي. زما پوښتنه له میلمنو نه همدا ده که چرته بهرنیان مرستی کوي یا ایشانی امارات مرستی کوي، آیا هغه به هغه المنو او مساعدو کو کسانو ته تقسیم سی که به څنګه ستاسو په نظر ډیره زیاته منل، او آیا او به سی مرستی به وسی وجود به ولري که به نه حسې څه وادي؟
ډیره مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو بل اوریدونکو نسته. یو خبرتیا اورو بیا ورزو د پروګرام میلمنو ته د دوی نظر به سره ستاسو سره شریکو.
آزادانه خبرې کوي.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
مخکې تر دې چې د پروګرام میلمه عزت الله پیژان ته ورسو، له مهراب الدین پژواک څخه ورو چی روانې بیوزلې په افغانستان کې خصوصا په هغه ولایت کې چې دوی ژوند کوي عام ولس څومره زیانمن کړی دی. مهرباني پژواک.
بله، او دا یو واقعیت دی چې بیوزلی هغه درې لاملونه چې موږ مخکې ذکر کړل چې دوامدار سږ کال تېره وچکالي وه چې اوس هم دوام لري، او د هلمند یو ډېر قوي رود و چې تر اوس پورې د چا نه دی په یاد چې دا دې په ډېر وخت کې وچ شوی، خو اوس په ټاپه باندې وچ دی، او د دې تر څنګ دغه وروستي تحولاتو منفي تاثیرات او د ګاونډي هېوادونو تجارتي بندرونه بندېدل وو، دا ټول د دې لامل شوي دي چې هغه تاثیر یې پر ولس باندې ولویږي، شیان ګران شي، ولس دونه بې وسه کي چې خپل د بېوسۍ د وجې سره د کور کالو د خپلو اولادو خرڅلاو دیو ته مجبوره شي. نو په داسې یو حالت کې
بله پژواک، ستاسو له څرګندونو خو داسې معلومیږي چې د زراعت د زیانمنېدو تر څنګ په دې ولایت کې صنعت او کوچني کاروبارونه هم اغېزمن سوي دي چې په لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وکړي، څنګه؟
صنعت له تریواندازي پورې مخکیم دلته خاص وده نه وکړي، یوازې شی چې وو هغه تکیه د بزګرو کلیوالو کلیوالي خلکو هغه یوازې پر زراعت باندې وو، او دغه زراعت وو چې ورشار ته هم ډوډۍ ورکوله، وکلو ته هم ډوډۍ ورکوله، او هر څه په زراعت باندې ولاړ وو، او تر یو کم اندازه یې په صنعت باندې چې هغه هغه فابریکې وي چې یا د پنبو فابریکې وي نورې فابریکې دلته جوړې شوې نه دي، صنعت دونه وده نه وکړې. نو ځکه ما یادونه ډېر په تکرار د زراعت کوم، او یو شي کې بخښه غواړم چې زه دې دغه سیاسي مسایلو ته ډېر نه داخلېږم، او ډېر وضاحت په هغه عقله باندې نه شم ورکولی. زموږ د ګروپ اصول غیر سیاسي دي، او تر څنګ یې ډېر نغم نه شم کولی، بحث هم پر دې باندې نه شم کولی،
همدا بشري اړخ باندې خبرې وکړو.
خبره کوم نو او د افغانستان په سطح کې چې موږ کوم دوستان په نورو ولایتو کې لرو، هم ورته مشکل په هغه ولایتو کې زراعت او زراعت خپل دي، او د یلمن په نسبت باندې کندهار، ایران، مزار، کابل، ننګرهار هغه شاید دلته صنعت ډیره وده کړي، او ډیر د دې خاري د وجهه خلک ډیر څنګه دستي او خپل.
بلې پژواک صاحب، په مرکز لشکرګا کې ځینې ځایونه ست چې خلک د کاروبار په نیت الترا ټولیږي، دغه کسانو شمیر په دې ورستوي کې څومره زیات شوی دی د بیکاری او د فقر لا زیاتوالي سره جوخت؟
از دوی چې هر سره وزم موږ د کور په سل کې سل مترې کې د مزدورانو د راټولېدو یو ځای دی، یو چوک دی، یعنی که په دې باندې مخکې کلو کې 50 کسان درېدل، په اوس وخت کې تقریبا د 350 فوشا مزدوران درېږي، او په ډېرې بې صبرۍ سره که یو موټر هم تېرېږي د دې ځای څخه، دوی هڅه کوي چې وې درې یو پوښتنه ځینې وکړي چې که یو کار څه نه لري خو یو کوشش راته وکړه چې یو بل څوک کار راته پیدا کړي. نو په ډېرې بې د دې صدا معلومېږي چې د زموږ ولایت جماعت مالمیږي دا زیات بیکاری دغه ستونزې سره مخامخ دي او کارونه نشته روزګار نشته خلک ډېر څنګه دي.
ډېره مننه عزت الله پیجان ته ورزو. پیجان صاحب تاسو د اوریدونکو تماسونه هم واوریدلې و اوریدونکي ستاسو څرګندونې تقریبا رد کړې. ستاسو سپیناوی څه دی او د نور اوریدونکو سوالونه هم اتمن تاسو له ځان سره لیکلي؟
د لومړی اوریدونکو چې تماس نیولې و چې د وطن بسیاینه یا د یو هیواد پرمختګ تعهد ارتیا لري، زه فکر کوم دا یو څرګند حقیقت دی او تعهد چې نه یې هغه هیڅ کار مخته نسی تللی، حتی که په خپل شخصي ورځني ژوند کې هم یې موږ بریا ته لاره نسو پیدا کولی. خو د دې تر څنګ کله چې موږ حکومتداري ته راسو، کله چې موږ یو ملت د خدمت چوکار ته راسو، باید دغه ورور هیره نه کړي چې د تعهد تر څنګ تخصص هم فرض دی. فرض دی باید هیره نه کړي چې که تعهد وي تخصص ورسره نه وي موږ بیا هم داسې وګڼه چې یو مرغۍ یو وزر تړل دی او په دغه څخه هیله کوو چې په دغه یو وزر باندې دی دا الوتل وکړي. نو تعهد مهم دی، د تعهد تر څنګ تخصص مهم دی او دغه دوه فکټورونه دي چې موږ یو ملت د خدمت جوګه کولی سي او موږ هدف ته رسیدلی سو. له بده مرغه زما شخصي باور دا دی چې تر اوسه پورې په دغه اوسنۍ اداره کې دا یو خو بیخي نسته له بده مرغه دغه تخصص او مسلکي توب، او دا بل چې دی دا تر اوسه پورې نه دی دی دا نه دی په داګه کړی او دا نه دی سبب.
بله پیجان صاحب، خو د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي دي چې دوی په خپل سرپرست کابینه کې هم تخصص ته توجه کړي او پراتلونکي کې به هم دې موضوع ته توجه کوي، او د اقتصاد په برخه کې دوی ویلي دي چې پر یو تګلار باندې کار کوي چې داګه کې به دا ټول مسائل په پام کې ونیسي.
زه فکر کوم چې اصلا ضرور نه چې په پام کې ونیسي او یا 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 دی د دې لپاره د صفر څخه کار شروع کړی وای. زه فکر کوم اول دغه د دوی راتګ یو 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 ستر نیمګړتیا و. تاسو وګورئ د سولې په چوکاټ کې پخوانی حکومت دوی ته د هر څه زمینه مساعده کړې وه. دوی ویل چې موږ د غو ویره همدا وه چې موږ باید دغه چت ونهنړوو او موږ باید چت پریږدو، تر دغه چت لاندې باید موږ ګډ کار وکړو، او د هغوی بیر هم دغه و چې دغسې یو حالت رامنځته کیږي او ضرورت یې هم نهشته چې رامنځته شي چې بیا نه به د طالبانو په ګټه وي دا محاسبه دوی کړې هغو کړې وه، او نه به د ملت په ګټه وي او نه به د هغوی په ګټه وي، چې همداسې له بده مرغه وسوله موږ هغه بدترین حالت ته ولاړو. نو څه ضرور و چې موږ هر څه ونړوو، یو جوړه ودانۍ ونړوو، له بېخه او ریښو یې وباسو، بېرته یې د صفر څخه جوړوو. خو دوی ته په حکومت کې واکم ورکول کېدی، د سولې د پروسې لارم پرانستې وه، خو دوی د نړیوالې ټولنې د اصولو خلاف، د نړیوالې ټولنې د تقاضا خلاف، او تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د ولس د تقاضا خلاف هر څه د ټوپک په زور باندې ونیول، او نړیوالې ټولنې وخت مخکې د مخکې دوی ته دا سره کرښه کړې وه چې هر څوک په افغانستان کې د ټوپک د لارې وخت ورسېږي موږ د هغو سره کار نه کوو. هر څه صفر سوله، اوس د صفر څخه دی غواړي چې بیرته کوشش وکړي تر څو پورې، د لسو کالو پورې، پنځه کالو پورې، هیڅ معلومه نه ده. او څنګه کوي؟ کله چې ته احسان نه لرې، کله چې ته پیسې نه لرې، کله چې ته پوهه نه لرې، او تعهد یې په شک کې، ته دا هدف ته څنګه رسېدای شي؟ زه فکر کوم دا به ډېر منصفانه نه وي چې موږ په دغه برخه کې پر دوی باندې باور وکړو. نو بله خبره چې یو اوریدونکي وکړي چې دا کنګلسي پیسې دي، کنګلسي پیسې تاسو وګورئ نړیوال تعاملات ته باید موږ باید ژمن اوسو، کله چې موږ په نړۍ کې غواړو چې ژوند وکړو، او دا هم په ډاګه شوی ده چې موږ د نړۍ سره د تعاملاتو پرته ژوند نسو کولای. اوس د ګلوبلایزیشن یا د نړیوالتو پیر دی، او حتی ستر هیوادونه وړو وړو هیوادونو ته ضرورت لري چې د هغو سره په یو چوکاټ کې مخته ولاړ شي او ګډ ژوند ورسره وکړي او اړیکې ورسره ولري او راسدار سره ولري. زه فکر کوم دا د اتلسم پیړۍ فکرونه باید موږ د منځه ووباسو چې موږ ارته کولای شو او په عین وخت کې ثابتولای شو چې ارته کولای شو او دا امکان لري د اوسنی واقعیتونو پر بنسټ باندې د علمي فرمولو پر بنسټ باندې یو خو وايي چې موږ غواړو چې اقتصاد جوړ کړو د بل خو واړو چې موږ باید د ولس په سرخانو کې ډوډۍ پیدا کو او د بل خوان په جیبونه خالی دي او د ولس په زرو او د ولس په دوته په ننواتو او نړیوال ټولنه په ننواتو باندې موږ چلیږ دا فکر کومه سم فکر نه دی. کنګل سی په سی چې دا داسې دي دا ورته باید وویل سي چې نړی ځکه دا څنګه پیسې کنګل کړی دي دا په دې شک نشي چې د افغانستان د خلکو پیسې لاسره درایید د وو حق دی چې دا د وو د مالیو او د وو د جيبو پیسې دي چې حکومت یې ورکړي وي هغه راټول کړي وي هغه د ګټ د پاره د ملت د ګټ د پاره چې هغه یو بیل باسي د بانکساري د اصول پر بنسټ باندې هغه پیسې لاسره په نور بانکو کې شي وی چې هغه افغانستان ته ګټه راتلله هغه ګټه ورکوله او دا پیسې چې کله دا نوې رژیم رامنځته سو کنګل سو دی د علت دا چې اوس نړۍ دا پیسې دی بیرته د افغانستان خلکو ته پیسې لاسر ز فکر کوم د افغانستان د خلکو کلمه یادول په دا برخه کې ډیر پر ځای نه ده د افغانستان رژیم ته ځکه نه ورکی چې هغه پر دوی باندې باور نه لري شا کدا نه بلیونه چې شاوخوا ډالر چې دی خوش کی یا مثلا دې ته بیرته ورکې د افغانستان بانک ته راوستي آیا نړی مطمئنه چې په دا وسلو باندې دغه پیسو څخه به سوء استفاده نه کړي آیا نړی مو په دې متيقنه ده چې دا پیسې به واقعا د ولس په خدمت کې لګول کیږي آیا نړی په دې مطمئنه ده چې دغه پیسو د لارې به د افغانستان د عام خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راځي نه ځکه چې نړی د دوی د نړی سره د یو مشخص تعریف پر بنسټ باندې راسدار نه لري او تر څو پر چې په دغه برخه کې نړی مطمئنه نه سي فکر کوم د دغه پیسو د پیسو لاسره بیرته ورکولو یا راګرځولو موضوع موږ باید اصلا مطرح نکو بلکې تر څنګه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دغه برخه کې اته نړی د دې خبره لري چې نه یوازې د دغه پیسو په ځای ونه لګول سي او د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې به مثبت بدلون نه سي بلکې د دې تر څنګ کې دایسې دغه پیسې باندې د نړی پر ضد باندې وسلې او پلورل سي او دغه پر ضد باندې کار وکړول سي
نو نړی خو په لاین کې ده
پیسې لاسره لوي نه ده چې دا سي او کار وکړي په داسې حالت کې
ډېر مننه یو ویدون کې په لاین کې ده چې زیات مصرف یونی سي دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
سلام علیکم یلی کرامات تاسو سلام علیکم
علیکم السلام ربانی
زما دا د نړۍ پرته کدارانو باندې زغ دی دا د نړۍ د بشر د حقوقو پرته کا په کار اساسه ده په مترم دا د افغانستان شتمنۍ چې دوی په امریکا کې کنګل کړی ده د یو اړخ څخه تورته وګورو خلک پر دې باندې بحث کوي چې دا د افغانستان د وګړو یا د عام خلکو اجتماعي ده او د بل اړخ څخه بیا کوم ملما چې ورته اشاره کوي دغه د افغانستان مسایلو ته پیچونه ورکوي او یا د غسونځو ته لا یو نور مشکلات جوړي نو باید دغه ته دا چې وحلاره ولته ورشي پر دنیاوالو باندې رغ وشي تاسو د بشر د حقوقو ناری وږي آیا د بشر حقوقو دغه ته ویل کیږي چې د عام او د بشري حقوقو سرغړونه خو تاسو په نړۍ کې کړی ده نو دغه چې پلاټ ځان خپل باید اصلاح کړي او بیا وبلته دغه غوته ونیول شي
ډیره مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو کور ودان اتمن د پروګرام یلمه به ورته اشاره وکي بل اوریدونکو کې کپلاین کې د دوی ته ورزو مایکروفون تاسو پروګرام دی په افغانستان کې د بی وزلی د زیاتې دوه پرستونځ خبري کوو یو اوریدونکو په لاین کې د مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
سمسور خبر کوم له کابل
سمسور صاحب تاسو आवाज اورئ مهرباني د سمسور صاحب ټلیفوني تماس پریس او تخنیکی همکاري شرکه وي چې بل اوریدون کې نست وخت هم کم دی پیژن سبب د اوریدون کې د دې نظر په اړه تاسو مخکې هم څرګندونه وکړي ک څه وضاحت ورکوي
بشر حقوق بشری مرستي او د بشر حقوقو ته درناوي هغه هغه موضوعات چې هغه څخه څوک سترګې نه پټولای او نړۍ زه فکر کوم ادم دې د پاره دا پیسې کبیرته دا موضوع ته راسو دا پیسې څنګه کړی چې دا د بشر ذات حقوقو باندې موضوعات باندې ونه لګول څه دومره ویل غواړم ځکه نړۍ مطمئنه نه ده نو د دې تر څنګه مرو وګورو خدا د بشر ذات چې دې پیسې لا سره یو ادونه سره دی د یو تعهد د مخه رااله لو دلته ارڅړنګ کله نو په عین وخت کې موږ باید د ملت په سر کې خبر وانه چې واقعیت باید یو څه متوجه شو
ډیر مننه په ځواک سب تاسو چې ونوښت په لکړه د بس پنیټ ولولو په نور ولایتونو کې څه پیشنهاد کوي چې خلک څه وکړي خصوصا ملي سوداګر
زما هله مې واجې د هلمندي تجارانو څخه بولم چې د افغانستان په سطح د ټول هغه ملي تجارانو څخه هله دغه د فکر پر وزلو باندې کار وکړي او یو داسې بنسټونه په نورو ولایتونو کې رامنځته کړي کتان د زموږ بنسټ د دغه وروستۍ تحولاتو په تاثیر لاندې راغلی وي او اوس مو فعلا کار نه دی شروع کړی تر اوسه حال پورې لا کار کولی اوس اراده ورته لرو ان شاء الله چې بیرته دا کار شروع کړو دا غوښ سم مې هیله ده چې دا یو قریب بنسټونه رامنځته کړي چې په کلوزویت باندې یا په میاشتنی غړیتوب باندې جوړ شوی نه دا چې یو تجاري جوړی هغه دې ژر د فعالیت سلویږي او په ټول افغانستان کې زموږ خپل د غرمانو چې فلمن کې دا فکر وروزو بیا که کندهار ته بیا کابل وو دغه د ځون پساته لوی ولایتو ته انتقال کوو وروسته بیا ولایتو لوی ولایتو
بلې پژواک صاحب تاسو اړې کورونی څنګه تشخیصوي اړې کورونی څنګه تشخیصوي بیا خپل مرسته څنګه راځوي
بلې وو د دې د پاره زموږ خاص معیار دی چې معیار مو دا دی چې د کورونی به بیا سرپرست کې ایتمانو کندیانی وي یا به هغه تر عمر زیات پنجری د کور سرپرست کې چې د کار کول توان ونه لري او په کورنۍ کې د کار کول څوک ونه لري دغه کسانو تشخیص او دغه کسانو تشخیص مشکل ده د یو سل یو نیم سل ملګرو په توسط باندې کېږي چې هغه خپل هغه سیمې ته وردی هغه حالت ګوري ارجادي کوي ورسته بیا تر هغه د غلمن کورنۍ په ګروپ کې شریکو کې بیا مستحق د مرستې ګڼل کېږي هغه ته یو کوډ ورته ورکوو د ملګرو د شفاف حساب په خاطر باندې بیا د غوسره نغدي مرسته کوو یا د خوراکي تو
بله پاج وکس په تاسو دغه مسایلو ته اشاره وکړم پیجن سپ تاسو تر زو تیر اونې دلته په چک جمهوریت کې و نړیوال مکتب د افغانستان د پاره د بس پنی ټولول یو پروګرام پایل کړ چې ماشومان یو څاند زه پیسې تقریبا د هر سنف تر یو ځای کړل چې هغه پیسې به یونیسف ته ورکول کیږي یونیسف په افغانستان کې اړو ماشومان تر رسوي په بهر کې مشته افغانانو ته ستاسو څوړان دیز د چپ افغانستان کې دننه له بي وزلو کورونایو سره د مرستې د پاره دوی څه ابتکار کولای شي
زه فکر کوم دی ډیر څه کولای شي خو تر ټولو مهمه دا ده چې دغه مرستې د یو سالم چینل د لارې ولګول سي او په دا کې شفافیت وي تر کومه ځای چې ما ورېدلې دي پاکستان غواړي په دا موضوع کې ډیر داخل ووسی او زمان دښنه دا ده چې کدی ډیر داخل ووسی او پرانستی لاس ولري دوه مرستې په لګولو کې افغانستان د دوه مرستې په رسولو کې زه فکر کوم دا به د فاجې پر سر باندې یو بل فاجعي د کچې په تیرو کلونو کې او په تیرو ورته حالات کې چې افغانستان راشکیل وو موږ ولیدل چې پاکستان په دغه برخه کې صادق نه وو او تر سم نیمه مرستې پاکستان کې ورکېدلې یا شخصي او یا حکومتي جيبوت لیدلې او تر نیمه کم افغانستان ته افغانستان خلکو ته رسیدلې زه هیله کوم چې بهر میشته افغانان او نور نړیوال مرستندوی او اداري او اورګنایزیشنونه په دغه برخه کې د دقت څخه کار واخی او هغه تیر وطن بیا تکرار نه کړي په خپل ذات کې د خپل یو ډیر عالی افتقادي او به دوام وکړي
په ځواک سره د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې زیات بي وزلي کورنۍ دي چې ژغې هم په اسانۍ تر نورو نه رسیږي دغه کسانو سره د مرستو لپاره څه پیشنهاد کوي چې کوم میکانیزم باید په پام کې ونیول شي
داده شي چې لری پروتو کورنوي د پر ما د هله د مرستندوی تر اوسه دا خصوصا د WTO هغه نړیوال پر کیتو کو تو کی چې ورته ورکی د غریب سره مرسته کوي هغه دې سیمه رسیدګي کولای شي ما هله دا چې دا غوي دیو تر رسیدګي کې او په دوم قدم کې دا هغه ملي تجاران انسان دوستی و دیو په وجه باندې د همکاری کوله چې لری پروتو سیمو ته لاس وغځي ځکه په هغو سیمو کې هغه کسان دي چې نه یې ږغ ته چا رسېږي او نه یې چا ته لاس غځولی شي او نه یې څوک لاسنیوی کولی شي نو دغه دوې طبقې کولی شي یو قواده چې د دولت په ساته باندې دی ځاغه اړخ ته نظم ځاغه څه پروګرامونه ورته لري په دغه دوه سوه چې موږ تشخیص کړی دي چې یو خیریه مؤسسات دي او یو د ملي تجاران دي چې کسانو ته لاس غځولی شي چې د انسان دوستۍ او خدای دوستۍ او
ډېره مننه. کور ودان په هلمند کې د فکری تړون د خیریه ګروپ له مسول مهراب الدین پژواک دغه راز د پانتون له استاد عزت الله پیژان د څخه چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې برخه واخیستنن مو د بیوزلی پر مسله بحث وکړ.
کشالی بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو کد لیڈر نا تور خام پراوتو نه معاف کوي تاریخ څوک نه معاف کوي وچلام د ټول بس وزي نه به حجرا پاتشي بجمات پاتشی داک شالو زپلے داک شالو زپلے خاربار